دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته طالبان ویلي که بهراني سفیر له افغانستان څخه ونه وتل خپل جګړه روانه وساتي طالبانو دا خبره یو ورځ وروسته راغله کړي چې د ناتو زینو چارواکو وویل چې داسې نشکاري چې د مې د میاستي پوري به د دوی ځواکونه له افغانستان څخه وځي ایران ته تللی د طالبانو د پلاوی غړي وای چې له امریکا سره په تړون کې دا خبره سوي ده چې دوی به د 2023 کال د مې تر میاستي پوري له افغانستان څخه وځي د طالبانو د پلاوی یو غړي سویل شاین په تهران کې خبريالانو ته ویلي دي چې له تړون وروسته د 14 میاستو څخه را پدې خو ک امریکایي او د ناتو عسكر په افغانستان کې پاتې کیږي د افغانستان د اشغال په معنا ده هغه ول کدا چې وسی دوی بخپره جګړه روانه وساتي طالبان دا سیمال دا خبري کوي چې د افغانستان دفاع وزارت لومړی مرستيال شاه محمود میاخیر وایي چې بهراني پوزیان شرایط ته پکتو په افغانستان کې د خپل حضور پاړه فکر کوي د ناتو چارواکو هم ویل دي چې دوی حضور به د شرایط پر اساس وي امریکا د 2023 کال د فروری په میاشت کې د طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ په تړون کې راغلي دي چې طالبان باید لال قاعده ډلې سره خپل روابط پرې کړي تشدد کم کړي او د افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي چې روانه جګړه ختمه شي د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په نړیوال ټولنې ټینګار کړی دی چې په یو ځای او په یو خوله د میانمار په پوز جګ وکړي چې سمدستي د واک ملکی حکومت ته وسپاري د میانمار پوز د غیوات کنټرول د یو کودیتا د لارې په لاس کې اخستی او د یو کال د پاره بیړنۍ حالت اعلان کړی دی د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د میانمار یو پوزي ټلویزیون پرون د دوشنبه پر ورځ دا خبره کړی ده د راپورون لکره د غیوات د دیموکراسي د ملي ټولنې د مشري انسان سوچي او د وین منټ په ګډون یې ګنشمیر نور سیاستوال هم نیولې دي او واکې یو په خواني جنرال تسپارلې دي د میانمار پوزي ټلویزیون په ویلامي کې د اقدام د سبا ټینګېدو لپاره مهم بللې او د یاد هیوا د ټاکنو کمیسنې د 2023 کال نومبر میاشت په ټاکنو کې په سرغړمونو تورن کړې دي د انسان سوچي په مشري د دیموکراسي ملي ټولنې ګوند پر خپل پلویانو ژغ کړې دي چې د زور د لارې دي د پوز کودیتا ته تسلیم نسی سپینې ماړی ویل دي چې په میانمار کې د دیموکراتیکو بنسټونو ملاتړ کوي او د غیواد له پوز زغی غوښتې دي چې دیموکراسي او قانون ته درناوی وکړي د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د مدافع وکیلانو د هغه نوی ټیم غړي اعلان کړل چې په سنا کې به له د استیزا په محکمه کې دفاع کوي د شغل ترامپ د دفتر په اعلامیه کې ویل شوی دي چې د ټلویزیون حقوقي مبصر ډیوډ شوین او د پنسلوانیا ایالت پخوانی څارنوال بروسکاستر د هغه نوی مدافع وکیلان دي د شغل ترامپ د استیزا محکمه به بلونه پیل کیږي د استازو په جرګه کې چې دیموکراتان پکې اکثریت دي ترامپ مخکې لدی چې واک پرېږدي او جو بایدن د جنوري په شلمه لوړ وکړي څو ورځې مخکې د کانګرس پر ودانی داغه د پلوین لوري د يرغل پر غډون پر زینو موارد تورن کړي او هغه استزا کړ ترامپ د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د دندې پر مهال دوه ځلې استزا کیږي د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف ته د شنبه په ورځ د اروپایي اتحادیې څخه غوښتي چې د ایران او امریکا ترمنځ همکاري وکړي چې بیرته امریکا اټومي موافقه سره یو ځای شي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویلي چې متحده ایالات بیرته د غټلون سره د یو ځای کېدو ملاتړ کوي خو په دې ټینګار کړی دی چې تهران باید د دې موافقه پوره درناوی وکړي او هغه سرغړونې چې د جمهور رئیس ترامپ لخوا د بندیزونو لګیدو په اعتراض کړي بیرته پر شا کړي پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ له دغه موافقه څخه په 2013 کال کې امریکا وایستله د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف چې لمخې دغه غوښتنه دروده چې لمخې ایران کوم اقدام وکړي په دغه یواد دی لګیدلې بندیزونه لری کړل سي د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو خبری کانفرنس کې تیرونه خبرداري ورکړی وو چې د امریکا متحده ایالات دغه اټومي موافقه ته بیرته داخله در به یو څه وخت ونیسي او ایران ته پکار ده چې خپل ژمنې پوره کړي د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د دوشنبه پر ورځ ویلي دي چې کېدای شي اوس یو وخت راغلی چې ترکیه نوې اساسي قانون جوړول ته اړتیا ولري د شاغلی اردوغان دغه څرګندونی هغه غنګوسي زیاتې کړې دي چې کېدای شي هغه د خپل واک د غزیدو هڅه کوي د سوسیټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې طیب اردوغان د 2022 کال راځي د صدر اعظم او یا د جمهور رئیس په توګه په واک کې دي او هڅه کوي چې په واک خپل کنټرول وساتي کڅه هم په هغه د یوې پوځي کودتا هڅه هم ناکام شي وي هغه په 2013 کال کې په اساسي قانون کې ځینې تعدیلونه راوستل او د صدر اعظمۍ څوکۍ ختم کړه مردگان په 2013 کال کې د جمهور ریاست انتخابات وګټل او د قانون په حساب جمهور رئیس 2015 کال په واک کې پاتې کېدای شي. د 2023 کال د جون په میاشت کې به په ترکیه کې د جمهور ریاست او پارلماني ټاکنې ترسره کیږي او که مردگان دغه انتخابات بیا وګټي نو د 2023 کال پورې به په واک کې پاتې وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب سازمان یونیسف د دوشنبه په ورځ په عراق او لویدیځ هیوادونو ټینګار کړی چې د سوریه د کمپونو څخه دی هغه کورنۍ چې د اسلامي دولت د ډلې سره په جګړو کې بې ځای شوي دي بیرته خپل کورونو ته د ستانه کولو هڅې ګړندۍ کړي. زرګونه بهرانیان چې د ګاونډي هیواد عراق خلک هم پکښې دي په سوریه کې د کردانو د کنټرول لاندې سیمو کې په دغه کمپونو کې اوسېږي. دغه خلک د اسلامي دولت د ډلې سره د جنگ په وختونو کې د خپلو سیمو څخه بې ځای شوي وو چې زیاتره پکښې ماشومان دي. د اسلامي دولت د ډلې جهادیانو خلافت اعلان کړی وو او په 2019 کال کې د خپلو سیمو کنټرول یې د لاسه ورکړ او ماتې وخوړه. په دغه کمپونو کې ځینې خلک په دې تورن دي چې د اسلامي دولت د ډلې سره یې اړیکې درلودې. د یونیسف ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې شاوخوا 25,500 ماشومان دې ته انتظار دي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي، خو د کورونا وبا له وجې دغه پروسه روسي وي ده. دغه ادارې زیاته کړې ده چې په 2020 کال کې یوازې 200 ماشومان خپلو کورونو ته بیرته استول سوي وو. کوردي چارواکو د عراق په حکومت هم انتقاد کړی دی چې د خپلو اتباعو بیرته ستانه کولو ته لیواله نه دي. دغه راز د لویدیځ هیوادونه هم د نیوکو لاندې دي چې خپل اتباع چې د اسلامي دولت د ډلې سره اړیکې درلودې بیرته نه ستانه کوي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په افغانستان کې د ناتو د پوځیانو د پاتې کېدو له خبر نه یوه ورځ وروسته د دفاع وزارت لومړی مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل ویلي چې بهرني پوځیان شرایطو ته په کتو د خپل حضور په اړه پریکړه کوي. د ناتو ویاندې هم ورته څرګندونه کړي او ویلي دي چې د دوی حضور به د شرایطو په اساس وي. له بلې خوا ایران طالبان یو واقعیت ګڼي او وایي چې دغه ډله له قطر سربیره په پاکستان او ځینو نورو ځایونو کې رسمي دفترونه لري. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې اوس په هیواد کې 2500 امریکایي پوځیان شته او نړیواله ټولنه به تر 2040 کال پورې له افغان پوځیانو سره خپل مالی او تجهیزاتي مرستو ته دوام ورکړي. د دفاع وزارت لومړی مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل امریکا غټ ته د یو ویډیو پیغام پاستول سره ویلي چې طالبانو د دوی پر تړون عمل نه دی کړی، ځکه نو امریکا او ناتو پر دغه تړون له سره غور کوي.
هغه تعهد چې طالبانو د امریکا سره کړیو متاسفانه چې دوی په هغه وفا و نه کړله، خشونت یې کم نه کړ، جنگ ته دوام ورکړ، اوربند یې و نه کړ او همدارنګه توریستي ګروپونو لکه القاعده او نور سره خپل تعلقات قطع نه کړل.
د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ادارې د تیر کال د فبروري په میاشت کې له طالبانو سره په قطر کې د سولې تړون لاسلیک کړ. دغه تړون لمخې طالبانو د نورو مسایلو ترڅنګ ژمنه کړې و چې له ترهګرو ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي او تاوتریخوالی کموي. امریکا هم موافقه کړې و چې ټول بهرني پوځیان به د روان کال د می تر میاشتې پورې له افغانستان څخه وباسي.
نو وس امریکا او ناتو والی چې په دغه قرارداد باندې یو بیا کتنه وکي او طبعا بیا کتنه به د شرایطو پورې اړه لري. کچېری طالبان واقعا د صلح ته متعهد او صلح غوښتله نو بیا به د صلح خبرې په مخ ځي او نور کوم تصامیم چې نیول کیږي هغه به د شرایطو په رڼا کې وي.
نړیوال پوځیان په پام کې لري چې د دوی د تړون برخلاف د می له میاشتې وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. د ناتو څلورو جګپړو چارواکو دغه مطلب په بیانولو سره ویلي چې په افغانستان کې ډیره لزره پوځیان کاملا نوزي. تاکل شوی چې افغانستان د اپریل په میاشت کې د ناتو د وی مهمې سرمشریزي اصلي اجنډا وي. د ناتو وایاندې اونر لنچسکو ویلي
د ناتو هیڅ متحد نه غوړي چې له اړتیا زیات په افغانستان کې پاتې شي، مګر مونږ څرګنده کړي چې زموږ حضور د شرایطو په اساس دی.
د امریکا حکومت د دوی د سولې تړون ارزول پیل کړی دی. د پینټاګون یو وایان ویلي چې طالبانو خپل ژمنې پوره کړې نه دي. واشنگټن پر راتلونکي کې په افغانستان کې د خپل پوځیانو د شمیر په اړه هم څه نه دی ویلي. لبل خوا ایران په افغانستان کې د طالبانو شتون یو واقعیت ګڼي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایان سعید خطابزاده نن په تهران کې خبريالانو ته ویلي چې طالبان په قطر، پاکستان او ځینو نورو ځایونو کې رسمي دفترونه لري.
گروه طالبان بخشی از واقعیت
طالبان په افغانستان کې یو واقعیت دی. د طالبانو سیاسي دفترونه رسمن په دوحه، پاکستان او جنونو ځایونو کې فعال دي. دوی د افغانستان له خپلواک حکومت سره مستقیم خبرې کوي او د افغانستان حکومت د دې سفر په اړه اطلاع ورکړ شوی و او د نظریاتو تبادله هم شوې ده.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی تیر اونۍ تهران ته تللی و. طالبانو د ایران د ملي امنیت شورا له سلاکار علي شامخاني او د بهرنیو چارو له وزیر جواد شریف سره د نورو مسایلو سربیره له امریکا سره د خپل تړون په اړه خبرې کړې دي. ایران په افغانستان او عراق کې د امریکایي پوځیانو حضور خپل امنیت ته یو خطر ګڼي او مدام د دغو پوځیانو د وتلو غوښتنه کوي.
د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د طالبانو د مذاکره کوونکي پلاوی مشر ملا برادر په ایران کې د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سره لیدلی. پاین وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د یوې ایرانی رسنۍ هغه راپور هم رد کړی چې ویلی و ایران په افغانستان کې د ټول شموله اسلامي حکومت ملاتړ کوي. یو شمیر کارپوهان په دې نظر دي چې طالبان ځکه یو شمیر هیوادونو ته سفرونه کوي چې غواړي سیاسي ځواک پیدا کړي. نور تفصیل د لیمینیازی پر رپورت کې.
په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر له پلاوی سره ایران ته لاړ او د بهرنیو چارو وزیر په ګډون د هغه هیواد له شمیر نورو سیاسي مشرانو سره خبرې وکړې. په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې دوام لري، خو ایران او یو شمیر نور هیوادونو ته د طالب مشرانو د سفرونو هدف څه دی؟
دوی د امریکایانو سره یو پروتوکول ترسره کړل او د هغه پروتوکول لمخه چې اوسنی پړاو کې بین الافغانی ناسته ده. مخکې له دې نه چې دوی ایران ته سفر وکړي، دوی پاکستان ته هم سفر وکړل، نو دوی به داسې انګیري چې څنګه کولای شو چې موږ سیاسي قوت ترلاسه کړو.
وروسته له هغه چې ملا برادر د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره وکتل، د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د یوې ایرانی رسنۍ هغه ریپورت چې پکې ویل شوی و ایران په افغانستان کې لټول شموله اسلامي حکومت ملاتړ کوي ردوي.
د ایران ډیر اندېښنه د افغانستان د نامنۍ څخه په دې هم ده چې کېدای شي د افغانستان نامنۍ ایران ته وغځېږي او په لویه کې د ایران ملي امنیت ته ګواښ پېښ کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت که څه هم په دې اړه کوم نظر نه دی ورکړی، خو وایي چې دوی د طالب پلاوي له دغه سفر څخه خبرتیا درلوده. په افغانستان کې لمې میاشتې وروسته د ناتو د حضور په اړه هم بحثونه دوام لري. یو شمیر کارپوهان وایي چې امریکا ناتو سره لا تر اوسه دا مشوره نه ده کړې چې لمې میاشتې ورها خو هم په افغانستان کې پاتې کیږي کنه. بل خوا د لنډمهاله یا موقت حکومت د جوړېدو یا نه جوړېدو پر سر هم بحثونه دوام لري. هغه څه چې افغان حکومت یې کلک مخالف دی او د وینې بهېدو لامل یې ګڼي.
پارلمان د اولس په استازیتوب باندې موقت حکومت نه غواړي. موږ د نظام د بقا لپاره د هغه طرح ملاتړ کو چې هغه د افغانستان د ولس خیر پکې کوي او دواړه طرفونه په دې کې خپل ځان مسون او شو ګڼي.
د افغانستان د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني د موقت حکومت په جوړېدو ټینګار کوي. په افغانستان کې د سولې خبرې اترې په داسې حال کې دوام لري چې دغه هیواد په پلازمینه او لویو خارونو کې جګړې شو ته تخصیص دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د کانګرس مشران دې ته چمتو دي چې د کووډ 19 ناروغي ضد اقتصادي مرستو په ترنګوالي بحث وکړي. همدارنګ په ټولو متحده ایالاتو کې د واکسین د ویش په اقداماتو هم خبرې کوي. نور تفصیل د وحید فیضی پر رپورټ کې اوري.
په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس ناروغان مخ په کمیدو دي. د دې سره په روغتونونو کې د بستر شوو کسانو شمیر هم کم شوی دی، خو سره له دې هم د جنوري میاشت ډیره وژون کې و ځکه تر 90,000 زیات کسان د کورونا وایروس له امله مړه شول. د واکسین ویش او واکسین کولو بهیر هم له ګډوډۍ او جنجالونو سره مخامخ و. په نتیجه کې دا انتقادونه وشول چې واکسین چاته رسیږي او چاته ورکول کیږي.
آیا مونږ واکسین هو کسانو ته رسولی شو چې په کورونا د اخته کېدلو له غټ خطر سره مخامخ دي، یا پروختونونو کې بستر شوی دي او یا د مرګ په حال کې دي؟
په دې برخه کې په کانګرس باندې هم فشار دی چې ایالتون ته ډېرې پیسې ورکړي څو وکول شي د واکسین ورکولو حاصل زیات کړي او له هغو خلکو سره مرسته وکړي چې د اقتصادي فشار او کړاوونو سره لاس او ګریوان دي. تمه د کانګرس په دیونه کې د ولسمشر بایدن په 1.9 تریلیون پیشنهادي بودجه باندې چې د کورونا وایروس د مرستو لپاره یو پراخ پلان وړاندې کوي بحث وکړي. په دې پروګرام کې په ملي کچه د واکسین کولو او له بیروزګار امریکایانو سره د مرستو د مودې د دوام په برخه کې وړاندیزونه شامل دي. خو مهمه ده چې جمهوریت غوښتونکي باید د دې مرستو ملاتړ وکړي او کنه.
زه د کووید لپاره د مرستو د لایحې ملاتړ کوم چې د جمهوریت غوښتونکو ملاتړ هم را سره شامل وي. البته که هغوی را سره ملاوته لري خو په کار ده چې د کووید پر خلاف د مرستو لایحه منظور شي. په دې کې د ما او نه پلمو لپاره ځای نشته دی.
خو یو شمېر جمهوریت غوښتونکي دا پوښتنه کوي چې آیا د دومره لګښت لپاره ضرورت شته او کنه. هغه په دې برخه کې ولسمشر بایدن ته یو لیک لیږل دي او په مقابل کې خپل وړاندیزونه هم ورلیږل دي او تر هغه د ډېرې کمې مرستې وړاندیز کړی دي. خو دموکراتان وایي دوی داسې یو بهیر غواړي چې دا لایحه په کوچني اکثریت سره منظور کړي. سناتور برنی سندرز د ورمانټ خپلواک سناتور وایي
که جمهوریت غوښتونکي غواړي لمونږ سره کار وکړي او دوی ښه نظریات لري چې د کووید له دې ستونزو سره څنګه مقابله وشي دا خو غټه خبره ده. خو له ځان سره صادق اوسئ، ما تر اوسه داسې څه نه دی اوریدلی.
رپورت وایي هغه وخت چې دا لایحه پکې منظور شي په چټکۍ سره مخ په خلاصېدو ده، ځکه د فبروري په 9 د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ محاکمه پیل کیږي او د کانګرس کارونه به سوکه شي.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېرش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجی او ټوخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د میانمار پوز په هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او د دیموکراسۍ د ملي ټولنې د مشر آن سان سوچی او وین منټ په شمول ګڼ شمېر نور سیاستوال نیولي او واک یې یو پخوانی جنرال ته سپارلی. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
د میانمار سرپرست ولسمشر مین سوی نن دوشنبه وروسته لغه د جګپړو پوځیانو سره غونډه وکړه چې پاوز د یو کلن بیړني حالت تر اعلان لاندې واک ونیوه. سوی چې پخوانی جنرال او د ولسمشر مرستیال هم پاتې شوی، د غونډې په ترڅ کې واک د پاوز مشر آنګ هیلینګ ته وسپارو. تر دې مخکې پاوز د حکومت مشر آن سان سوچی او د هغه د حاکم ګوند یو شمیر نور چارواکي نیولې دي.
کله چې پاوز چې زموږ د خلکو له خوا ټاکل شوی پر ملکی حکومت باندې کودتا وکړه، زه احساس کوم چې پاوز په خلکو برید کړی دی. زموږ هیواد یې داسې مرغۍ په څیر دی چې الوتل زده کوي. پاوز زموږ وزرونه رامات کړل.
دا کودتا وروسته لاغه وشوه چې په دې وروستیو کې د ملکی حکومت او پاوز ترمنځ د ټاکنو د شفافیت په اړه ناندری زیات شوی وي. د میانمار پاوز اعلان کړی چې نوی ټاکنې به د بیړني حالت په پای کې اعلان شي.
مون به څنګه باور وکړو چې دوی به د دې یو کال په موده کې پر خپلو وعدو باندې ژمن پاتې کیږي؟ د څه شي پر اساس؟ په تیرو وختونو کې داسې نور شیان و چې مونږ پرې باور نشو کولای. د هلاره بداوی چې ټول خلک سره متحد شي.
د آن سان سوچی په مشرۍ د دیموکراسۍ ملي ټولنې ګوند پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د زور للارې د پاوز کودتا ته تسلیم نشي.
مونږ ډېرې ستونزې لرو. په مجموعه کې د ژوند، خوراک او روغتیا په برخو کې ستونزې لرو. خلک د کرونا له امله پریشان دي او اوس کودتا هم وشوه.
امریکا، هند، استرالیا او د یو شمیر نورو هیوادونو مشرانو او د ملګرو ملتونو عمومي منشي په میانمار کې پر کودتا او د ملکی حکومت د مشرانو پر نیولو اندېښنه ښودلې ده. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن په یو ټویټ کې پوځي کودتا غندلې ده. په تایلند کې د آن سان سوچی پلویانو د کودتا په ضد د میانمار د سفارت مخ ته مظاهره کړې ده.
کودتا د سرطان د دانې غوندې ده چې په هیوادونو کې د خلکو پرمختګ لمن زوړي.
د میانمار نیول شوی مشره آن سان سوچی د نوبل جایزه ګټلې وه او د نړۍ په کچه پیژندل شوی څیره ده. دغه شهرت هغه مهال تر پوښتنې لاندې راغی چې په 2018 کال کې سلګونه زره روهینګیایي مسلمانان د دغه هیواد د پوځ په عملیاتو کې بې ځایه شول او زرګونه پکې ووژل شول.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وایي چې د افغانستان د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت لنډ دی. ښاغلي جلالي زموږ همکار سمیع الله جلالزي ته په مرکه کې ویلي چې د سیمې د هیوادونو په شمول افغان حکومت او طالبان د باید له شته موقع نه ګټه واخلي. دغه پخوانی افغان چارواکي د مرکه په سر کې د ولسمشر غني د استعفا په اړه د طالبانو پر تازه غوښتنې تبصره کړې.
خبر دا ده چې د سولې لپاره دا یو پوسه د اشخاصو مسله نه ده چې دغه شخص منم دا شخص نه منم، دا د یو پوسې مسله ده. په دې پوسه کې لږ خنډونه را پیدا شوي دي. یو دلیل همدا دی چې طالبان فکر کوي چې د امریکې نوې اداره به یو څه بیا کتنه وکړي په دې موضوع باندې. دوی فشارونه اچوي فعلا. تاسو ولیدل چې په دې هفته کې دوی تهران ته سفرونه وکړل، مسکو ته سفرونه وکړل. د هغو سره غواړي چې دا بیره ورسره ده چې احتمال لري چې د دې پروسې یا د قرارداد د سولې قرارداد بیا کتنې په نتیجه کې امریکا داشلارې پیدا کړي چې خپلې قواوې د می له میاشتې نه چې مخکې په موافقه کې راغلې وه زیاتره تمدید یې کېده. د دې لپاره دوی دې ته وارخطا دي او کوشش کوي هر رقم بانی کوي چې فشار را پیدا کړي. مګر اصل مسله دا ده، اصل پروسه ده. دنیا امریکا په شمول د پروسې حمایت کوي، نه د اشخاصو. او له دې سببه لازمه ده چې د پروسه دغه کې تقویه شي، د پروسه به پرمخ یونو چې او د نه په نتیجه کې څه کېږي هغه وخت بیا د حکومتو مسله رامنځته کېږي. او د موقت حکومت چې تاسو خبرې کوئ دا د پروسې یو جز باید وي، نه دا چې د یو شرط را پیدا شي. معمولا په دې سولې په خبرو کې بلاخره موقت حکومت راځي د دې لپاره به د دواړو خواوو په موافقې باندې. البته موقت حکومت په ځینو مواردو کې ګټه لري، په ځینو مواردو کې مشکلات رامنځته کړي. په افغانستان کې په نویم کلو کې چې روسان ووتل له افغانستان مشکلات رامنځته کړي. مګر دغه موقت حکومت په 2001 کې کله چې د دنیا حمایت ورسره و همدغه موقت حکومت ثبات راوست افغانستان ته. په دوه د بون اصلا د بون کانفرنس د موقت حکومت د راتلو لپاره و او د موقت انتقالي حکومت و چې په دغه جریان کې اساسي قانون جوړ شو او بیا د افغانستان د نوي نظام اساس کېښودل شو. نو که موقت حکومت بالاخره د پروسې په جریان کې راځي هغه ښه ده چې دنیا یا بین ټولنې تنظیمات کې در غیر لغه موقت حکومت میده په ذات خود کې، یعنی د بیر خارج دی پروسې نه په معنا نه لري.
مولا عبدالسلام ضعیف ویلي دي چې دغه فرصت یا د افغانانو لپاره د سولې او روغې جوړې فرصت ممکن د ډیر وخت لپاره نه وي، باید د فرصت دواړه لوري استفاده وکړي. ستاسو په نظر دغه فرصت آیا لنډمهاله دی؟ یعنی د دې فرصت که ژر استفاده ونه شي فکر نه کوم چې رښتیا د نړیوالې ټولنې ملاتړ او هغه هڅې چې غواړي افغانان په خپلو منځونو کې روغې جوړې ته ورسیږي له لاسه به ووځي؟
چې د دنیا شرایط ته وګوري دا فرصت لنډمهاله دی، ځکه چې دنیا په ډېرو نورو مسایلو مصروفه ده. د لویو قدرتونو د رقابت مسله ورځ په ورځ قوي کېږي، زیاتېږي. او له بلې خوا د امریکا لپاره نوي چیلنجونه رامنځته کېږي. د کرونا د مرض آثار څوک چې له منځه ځي یا تر کنټرول لاندې راځي، اقتصاد چې بېرته په پښو درېږي او یا بېرته وده کوي، او همدارنګه په سیمه کې مشکلات په منځني ختیځ کې مشکلات زیاتېږي، او د امریکا او د هند مسله روابط د چین په مقابل کې دا یو مسله ګرځي. نو امریکا چې مصروفه شوه اروپا په خپله مصروفېږي. ناټو بې د امریکا له رهبري نه جد یعنی نشي کولای چې د لویو چیلنجونو مقابل کې یو
بدان پکار ده چې د فرصت،
ځکه چې دا لنډمهاله وخت دی. له دې لنډمهاله وخت نه باید پاکستان هم استفاده وکړي، ایران هم باید استفاده وکړي، د سیمې هیوادونو باید استفاده وکړي، طالبان استفاده وکړي او د افغان حکومت هم استفاده وکړي. دا دائمی نه پاتې کیږي.
د امریکا غږشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
درنو اوریدونکو، سم فهم کړئ د امریکا غږ سر مقاله ده.
د روسي لاسګونو زراعت باو په څ باندې یو سلو شلو خارون او خارګوټو کې په لویدیس کې له سن پیټرسبرګ او ماسکاو نه نیولې آن تر ختیس پورې په یوژنو ساخا لنسک او یرکوتسک کې د جنوري د میاشتې په درشتمه نیټه د هفتې په پای کې د حکومت د مخالف مشر الکسی ناولنی د بند کېدو په خلاف سوله ایز احتجاج وکړ او د ده د خوشي کېدو غوښتنه کوله. یو حقوق پوه او د اداري فساد ضد فعال ناولنی د جنوري د میاشتې په 18مه نیټه بند شوی و. د آلمان نه روسیې ته د رسېدو سره سم د ماسکا په هوایي میدان شری میتی اوف کې ونیول شو چې د ده هلته علاج کېده، ځکه د زهرو ورکولو نه مسمون شوی و. په روسیې کې مستقلو خبریالانو د ده د بند کېدو جریان په ژوندۍ بڼه ورکاوه. په نتیجه کې بی له اجازې ستر احتجاجونه د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په قبضه باندې اوښلو. په ماسکو کې د امریکا د سفارت لپاره خبریالې ریبیکا راسا په ټویټ ولیکل چې امریکا د ټولو خلکو د سوله ایز احتجاج او د بیان د ازادۍ د حق ملاتړ کوي. د روسي چارواکو داسې اقدامات کړي دي چې دغه حقوق ځپي. لومړی په نسبي توګه د پولیسو عکس العمل کمزور و، مګر په داسې حال کې چې د احتجاج کوونکو ګڼه ګوڼه زیاته شوله او نه غوښتل چې تیتو پارک شي، ضربتي پولیسو له ګڼې ګوڼې نه په بې هدفه توګه د خلکو په ایستلو پیل وکړ. دوی یې بندیان کړل او لرې کړل. په درس هیواد کې څه باندې 3200 تنه بندیان کړل شول. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نید پرایس او ویلي د دوامدارو کوښښونو په نظر کې نیولو سره د روسانو د سوله ییزه غونډو د جوړولو او د بیان د ازادۍ حقوق ځپي. د مخالف شخصیت الکسی ناولنی بند کېدل او د احتجاجونو ځپل چې ورپسې د مدني ټولنې او اساسي ازادیو په باره کې د نورو محدودیتونو د لګولو نارامه کوونکې نښې نښانې شته. روسان د سوله ایزو غونډو جوړولو او په آزادو او عادلانه انتخاباتو کې د ګډون حق نه یوازې د هیواد په اساسي قانون کې ورته درناوی شوی دی، بلکې د روسیې د او اس سی ای په ژمنو کې هم. د بشري حقوقو په جهاني اعلامیه کې او د مدني او سیاسي حقوقو په باره کې د بین المللي کووننت له مخې د دې په بین المللي مسؤلیت کې راځي. نطاق پرایس نوویلې امریکا د روسیې چارواکو نه غواړي ټول هغه بندیان خوشی کړي چې له خپلو جهاني حقوقو نه کار اخلي او بې له قید او شرط نه دي. الکسی ناولنی سمدستي خوشی کړي. موږ له روسیې نه غواړو چې د بین المللي ټولنې د تحقیقاتو سره د بشپړ همکاري وکړي چې الکسی ناولنی ته د زهرو د ورکولو په باره کې کوي او په خپله خاوره کې د کیمیاوي وسلو د استعمال باوري شرحه ورکړي. امریکا به د بشري حقوقو په دفاع کې د خپل متحدینو او وانډیوالانو سره وګه په وګه ولاړوي که په روسیې یا هر چیرې چې دوی د ګواښ سره مخامخ شي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سر مقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خپرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه واورېده. تربیان خدای مرچ.